سه پویلی دوی د 2023 میلادي کلونو د کوربه هیوادو پر انتخاباتو باندې پوښتنې کړې دي او دا هغه کلونه دي چې امریکا او برېټانیا دواړه غوښتل چې د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو قربان شي.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
یو ځل بیا زما اسمت ساروان او امید مرزبان سلامونه په دې ترشنه آسمان لاندی پروگرام کې ومنی. په دې ساعت کې په یو بل موضوع خبرې کوو. په وروستیو کې د افغانستان دینی عالمانو څو ځلې د افغانانو او د افغانستان د ملي اردو او ملي پولیسو وژل ناروا وبلل. پرون د ننګرهار دینی عالمانو په یو غونډه کې اعلان وکړ چې د افغانستان د دولت پر خلاف جنگ ناروا دی. دوی وویل چې افغانستان اسلامي ملک دی او د دې هیواد امنیتي ځواکونه مسلمانان دي. دغو دینی عالمانو د آیتونو او حدیثونو په رڼا کې د افغان دولت پر ضد روانه جګړه حرام وبلله.
دا دی علماء او تنور د زغم دغه نه ده چې دوی نور وزغمي او نه د دې حوصله لري. مونږ په کلکه دا غندو چې په ملک کې دغه عام خلک وژنه او د مسلمانانو وژنه او مونږ د خپل د پولیسو او ملي وردو وژنه دا هم د اسلام له نظره چې دا مسلمان او د په دین مینه وردو ده دې وژنه حرام او ناروا ګڼو او مونږ ټول ولس دا غوښتنه کوو چې د خپل وردو او د ملي پولیسو ترڅنګ ودرېږي او دا حمایه کړي.
دغه جنگونه چې اوس د پاکستان علما وایي چې په بعض ځای کې ناروا ده روا ده په بعض کې ناروا ده دا په اتفاق د امت سره دا فتوا ناجایزه ده. په دې وطن کې مسلمانان اوسیږي شکر الحمدلله په افغانستان کې هغه وطن کې چې آئین کفري ده هغلته ویل جهاد نه هلته فساد ورته وایي او جهاد نه ورته وایي.
دا لویه دسیسه ده د ټول مسلمان ولس لپاره د ټول افغانستان لپاره لویه دسیسه دا ده چې دوی یقینا اکثر پکې هغه خلک دي چې هغه د مسلمان وژنه او د مسلمان قتل دا ځان ته حلال ګڼي او روایي ګڼي. د دې مال د دې آتات هغه زنانه هغه ځان ته وینځي ګڼي اولادونه واړه ځان ته غلامان ګڼي د دې مالونه ځان ته حلال ګڼي. نو دا خلک د دې وطن د پاره ډېر لوی مضر فتنه ده او د دې پر خلاف هم هغه دوی جدي اقدامات وکړي او د دې مخنیوي وکړي نه پرې نه چې د نفوذ وکړي زموږ په ملک کې.
تر دې شاوخوا یو ونی مخکې د افغانستان د علماو شورا انتحاري حمله ناروا وبللې او په دې برخه کې د پاکستاني دینی عالمانو فتوا تایید کړه. دوی وایي اوس چې د بهرنیو پوځیانو محاربه ډله له افغانستانه وتلې او یوازې لشمیر روزون کې پاتې دي، په افغانستان کې جنگ هیڅ جواز نه لري.
سلام دوباره، ما امید مرزبان را هم بپذیرین. به این برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی خوش آمدید. قسمی که همکارم آقای ساروان گفت در این برنامه بالای فتوای اخیر علمای دینی صحبت میکنیم که گفتند که قتل افراد ملکی و قتل نیروهای امنیتی افغان حرام است. در بحث امروز مهمانای داریم جناب عبدالظاهر حقانی عالم دین از ننگرهار، حجت الاسلام سید محمد اسلامی عالم دین در ولایت بلخ و مولوی حبیب الله حسام خطیب مسجد باغ بالا در کابل. مهمانای عزیز به برنامه خوش آمدید میگوییم.
لومړی ننګرهار ته ځو. له ننګرهاره دینی عالم مولوی صاحب عبدالظاهر حقانی د ټلیفون له لارې را سره دی. مولوی صاحب حقانی، که لومړی تاسو د خپلې پرونی غونډې په ارتباط اوریدونکو ته وایئ چې تاسو په دې غونډه کې څه پریکړه وکړه. د موږ معلوماتو له مخې تاسو په افغانستان کې جنگ ناروا و بل او د افغان امنیتي ځواکونو وژل مو ناروا و بلل. په دې اړه که زموږ اوریدونکو ته نور معلومات ورکړئ مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه سلامونه تاسو ته اوریدونکو ته وړاندې کوم. یقینا از مونږه اسلامي او دینی مسؤلیت چې د ولس په وړاندې مونږ درلوده، په ملکي قتلونه، فساد، غلا، اختطاف، غصب، زواکي، د قانون نه حاکمیت، دارنګي نور اختلافات، دا ټول د دې جنګونو زیږنده دي او دا هغه ثمرات دي چې نن یو افغان ورور د بل افغان ورور په خلاف وسله پورته کړې ده او هغه وژل کېږي. یقینا مونږ دا غونډه د دې په خاطر وکړله چې په ټول ملک کې زمان مخل العیات و علماء هم رایف شی او خل آغدینی مسئولیت آده کی او پدی ملک در روان حالت دا د اسلام او د وطن پا گت اندی دا طول دشمنان پا گت دی او در ملک نن اگوری چی اتیمانو د کندو رندو او د دیوزلو خلق و شمیر بیخی اول سر داد بی جنگ سمارات دی نو منگا پکلکا نور پا افغانستان کی یقینا جنگ دا غندو او دا دخل دو او دا پولیسو دا دی ملک دا عام و گلو و جنا دا دا اسلام لنظر ناروا بولی.
تشکر جناب عبدالظاهر حقانی. زنده باشین جناب حقانی. سپاس شما برمیگردیم تا لحظات بعد.
بیا نوبت ترکو.
بله. جناب آقای حجت الاسلام سید محمد اسلامی عالم دین در ولایت بلخ را هم در تماس تلفنی با خود داریم. آقای اسلامی فقط شما بگوین که موقف شما در این قسمت چی هست و اظهاراتی که علمای دین در ولایت ننگرهار داشتن دامنه ای از این نوع فتواها به ولایت‌های شمال افغانستان مخصوصا بلخ کشانیده خواهد شد؟
بله خدمت شما بشه که با درود سلام به شما و شنوندگان عزیز و محترم. فتوه ها از نظر فتوه درستی هست و واقعا کاری که توسط یک تعداد به نام طالب یا داعش صورت میگره میتونم 100% ضد اسلام، دین اسلام دین رحمت، دین عطوفت، دین اخوت و برادری، دین احیا و سازندگی، نه دین قتل و کشتار و نابودی. اساسا اینوی نو نگرش ضد آفرینش خداست. خدا انسان رو خلق میکنه تا اینا بتونه در دنیا زندگی بکنه و اینها به نام خدا مخلوق خدا رو نابود میکنه. یه اصلا ضدیت با دینه، مخالف دینه و این عالمی که با فرهنگ دین، با اهداف دین، با پیام دین آشنا باشد بسیار به روشنی متوجه میشه که این اون اعمال و کردار صد در مخالف دینه که کار دین اساسا احیای انسان هاست.
اما جناب آقای اسلامی
که یا الذین آمنوا
بفرمایید بفرمایید
و در خدمت من خواهد بگم سریع های قرآن میرم یا الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. ای مومنین شما خدا و پیامبر را اجابت بکنید که شما را زنده بکنه. اصلا کاری دین، کاری خدا و پیامبر و همینطور کسانی که ادعای به اصطلاح پیروی پیامبر را میکنن، پیروی دیانت و معنویت میکنن، وظیفه از اینا احیای انسان هاست نه کشتن انسان ها و این اصلا 100% مخالف دینه.
بله اما جناب آقای اسلامی گروه های تندروی که دست به خشونت میزنن به این خشونت خود نام جهاد را میتن و رنگ مذهبی هم به این خشونت ها میتن، برداشت شما و گفتنی شما در این قسمت چی هست؟
خدمت شما در امور تأسف در امینجاست که متاسفانه یک تعدادی درست است که الان اینا به نام عالم یا مولوی دارن کارهایی میکنه، اینجا میتونیم افراد را به چند دسته دسته بندی بکنیم. یک تعدادی واقعا ممکنه در این راستا خلوص نیت داشته باشد منتها درکشان ممکن در سطح مثال پایین باشد. یک تعداد از انسان ها اینطوری هستند، یک تعداد دیگر همین قسمی به اصطلاح مخلید است و یک کسی یک چیزی گفت است و پیروی از اون میکنه. مثلا فرض کنید فلان مولوی چون گفته، یک تعداد از علما یا مولوی ها بچه‌ای در سطح پایینی از طلبه اینا به پیروی اونها این کار میکنه. یک تعداد دیگر متاسفانه اجنتن، اینا وسیله افراد کشورهای دیگر هستن، اونا خب متاسفانه منافع اقتصادی سیاسی و مسائل گوناگون دیگری داره که اونا در خدمت کشورهای همسایه قرار گرفته. پس بنابراین افرادی که در اینجا مشغول به اصطلاح انفجار و انتحار و بعد کشتن به اصطلاح مردم ما هستن، اینا یک تعدادشان ممکنه خلوص نیت باشد منتها خلوص نیت بعد دلیل به این نمیشه که کارشان درست باشد و کارشان واقعا خلاف قرآن و خلاف دین و معنویت هسته و او کسان هم که اطاعت از اونا میکنه اشتباه میکنه و او کسان دیگه که وسیله دیگران قرار میگه در اصلت کاری نادرست است و درست است. اینا بر اساس این که به نام دین کار میکنه خب طبیعی است که باید از دین بهره برداری بکنه و استفاده بکنه و این کارش از نظر سوء استفاده است و بعد مثلا کلمه جهاد را به وجود به کار میبره و مثلا از کلمه مجاهد و جهاد استفاده میکنه. اینا به نظر ما سوء استفاده از جهاد و مجاهد است و جهاد و مجاهد فرهنگ قرآن است و قرآن وقتی میگه که کار قرآن و کار دیانت احیا و زنده کردن انسان هاست و جهادی که در این راستا و در این به اصطلاح بستر صورت نگیره که جنبه احیای انسان ها نداشته باشه اصلا جهاد نیست. اصلا او کسی که در این راستا کار میکنه مجاهد حساب نمیشه.
درست. دیر منن مولوی صاحب حجت الاسلام سید محمد اسلامی. مولوی صاحب حقانی زموږ وی اوریدون کلی کلی مریم مصور پردیس لیکلی دی ازادی رادیو په فیسبوک باندې کې وای دینی عالمان اومن بیریږي ډاریږي او دوی په جرأت سره د جګړې په خلاف فتوا نه ورکوي. تاسو هم در لډیر وخت ډیر لس کال کیږي چې جنگ کیږي لیکن دینی عالمانو د دې جګړې په برخه کې اکثریت خوله پټه کړې ده په جرأت څه نشي ویلی یا نه وای. دا نن چې موږ غوښتل ډیرو خلکو سره په دې موضوع خبرې وکړو ډیر دینی عالمان حاضر نشول سره له دې چې جنگ غندو سره له دې چې له دې سره موافق ول متفق ول چې جنگ ناروا ده د افغانانو وژنه ناروا ده لیکن په پروګرام کې وای برخه نشو اخیستی یعنی په څرګنده خبرې نشو کولی. ستاسو د ننګرهار دینی عالمانو څرنګه دا جرأت وکړه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اصلا د تاریخ په اوږدو کې په افغانستان کې ډېره قرباني علما ورکړې ده چې کله په افغانستان کې شور لخر راغی هلته هم علما ژوندي د خاورو لاندې خلق شول. علماو خپله مبارزه تر اوسه پورې نه ده پرېښلې. د هر ظالم په خلاف علماو غږ پورته کړی او د ننګرهار علماو یقینا بار بار فکراتو دا غونډې کړي دي خو متاسفانه چې مطبوعات نه دي راخیستي او علما زمونږ همیشه لپاره الحمدلله یخ او بیدا او دا دوی اسلامي دنده او وظیفه ده چې مسلمانان د داخلي تنظیم نه د وژنو نه چون دا په اسلام کې یو حرام عمل ده ناروا عمل ده دا د ټول اولیت کوي. نو علماو همیشه په جرأت باندې دا خبره کړې ده چون دلته نظامونه دا چې علما د سیاسي حلقو نه لرې ساتل شوي دي. علماو ته د تغییراتو نه بعد چې کله اسلامي عمارت ختم شوی ده افغانستان کې او د دوی نظام ختم شو یقینا علماو ته مخه په سیاسي نظام کې د حکومت کې حتی موږ په ټول افغانستان کې یو عالم والی نه لرو او موږ په ټول افغانستان په کابینه کې یو عالم وزیر نه لرو. موږ په افغانستان کې په ډېرو کلیدي پوستونو کې علما نشته. دا په خپله د علماو د مایوسۍ او د علماو د خفګان او د علماو یقینا هغوی ته د بې اطمینایۍ وسیله ده چې علما که چېرته دغه خبره کوي د دوی مسؤلیت خبره هم دا ډېره مهمه ده ځکه چې زمونږ هغه خلک چې په حکومت کې دي هغوی سره وسلې هغوی محافظین دهغوی ټول امکانات هر څه ورته اما علما پنځه وخته په خپل جومات کې هغوی دغه محفوظ نه ده هغوی دپاره دا مشکل و خو لیکن مونږ بیا هم د الله په ذات باندې توکل ده او مونږ دا خپل فریضه وظیفه ګڼو او دا بار بار د منبر د لارې نه او دغهرنګې په غونډو کې اعلان کړی ده چې مسلمان وژنه او په دې ملک کې دغه روان جریانات دا د دې وطن او د اسلام په ګټه نه دي. مونږ هېڅکله چپ نه وي پاتې شوي او مونږ خپل هغه وروڼو ته چې هغه اوس په مخالفت کې ښکېل دي او دې ملک نه بیرون دي یقینا په هغوی باندې هم دا غږ کوو چې اسلامي ورورولي قایمه کړي او دلته حکومت کې سلاتونه دي شل مخنیوی کوي او شل نه غواړي هغوی د اسلامي ورورولۍ نه بیرون وباسي او یا مثلا هغوی ته په نظام کې د ځای ورکولو لپاره جوزه نه دي مخالفتونه کوي. یو ستر مسؤلیت د خدای په نزد د دوی هم ده چې د سولې په مخ کې خنډ واقع کېږي او د سولې په مخ کې دوی یو مخالفتونه ایجادوي او دا هم یقینا په دې ګناه کې شریک دي. دا هم تسلسل ده د دې جنګ لپاره او دا هم د یو جنګ د اوږدو لپاره یو ذریعه وسیله ده. نو زموږ د ټولو سیاسي مشرانو نه چارواکو نه حکومت کې شامل وو
مشران نه داخله ده زمون قومي مشران نه چې دوی ته د غیر او دغه سینا د وحدت او یوالي د قوت او روحي خلاصې کی او د هغه مشروع غوښتنې باید کومل نشي ترڅو جنگ ته خاتمه ورکړل شي. زما د افغانستان د اسلامي امارت په ټولو ملګرو باندې هغه ده چې د عمل د ګواښ سره مخ ده، ملک ته جي سره مخ ده، په مخ کې په ملک کې ډېر اختلافات پیل منځ ته شوي، ژبني سمتي اختلافات ټول جنګونه لري او په دې کښې به زمونږ هغه اورونه شامل وي چې هغوی دغه اور بند کړی ده او په دې د اور په ډګر باندې داغونه استعمال.
جناب عبدالظاهر حقانی عالمدین از ننګرهار تشکر از شما. خب این سوال را همچنان با جناب حجت الاسلام سید محمد اسلامی عالمدین در بلخ که از طریق تلفن با ما هستند مطرح میکنیم. جناب آقای اسلامی، هستند علمای دینی در شمال افغانستان است مخصوصا در ولایت بلخ که از ترس جان خود حقیقت را بیان نکنند و اسلام واقعی را که ضد خشونت است ترویج نکنند؟ پیشتر جناب حقانی صاحب از ننگرهار گفت که در ننگرهار با وجود تهدیدهایی که به علمای دینی پیش میشه اینا آمدن و حرف حقیقت و واقعیت را بیان میکنن.
بله اتفاقا در همه جای مسئله وجود داره. حرف اینه که ما وقتی تعبیر عالم به کار میبریم به این معنی نیست که همه در حد پختگی و در حد خلوص و صفای دینی رسیده باشد. یک تعبیر مولانا جلال الدین بلخی داره که انسان ها را به سه دسته تقسیم میکنه، میگه حاصل عمرم سه سخن بیش نیست، خام بودم، پخته شدم، سوختم. ما میتونیم همه انسان ها را به این سه دسته تقسیم بکنیم. علما هم دسته بندی میشه به سه دسته، یک دسته انسان های خام، یک دسته پخته، یک دسته هم سوخته. و سوخته کسی است که اصلا محوی در دین شده دیگه، او اصلا خودش نیست، فقط دین رو ارائه میده و مسائل دینی رو مطرح میکنه، خودش اصلا برش چون سوخته اصلا خودش اصل نیست و حالا او به اصطلاح تحرید محدید برای روزو اثر نمیکنه چون او سوخته دینه و فدا شده در راه دینه و کارش کار دینیه، فتوای دینیه. این که تحلیل میشه برایش مهم نیست، این که به اصطلاح مشکلات دیگری پیش میاد برایش مهم نیست. این انسان جز این به چیز دیگری نمیاندیشه. اما دسته اول که خامه که متاسفانه زیاد هم داریم از این که هم در بین طالبان فراوان هست، هم در بین داعشان فراوان هست و هم در همه شهرها فراوان هست. اینا طبق مصلحت حرف میزنه. اگر یک سرمایه‌دار و تاجر بشه امکانات داد بر اساس منافع او حرف میزنه. اگر یک سیاستمدار به اصطلاح برایش امکانات فراهم کرد و به اساس تقدیر و تشکر کرد طبق منافع او حرف میزنه. اگر تهدید از طرف طالبان صورت گرفت بعد چوب میشه و حرف نمیزنه. یک واقعیت هست. بنابراین و هر وقت تعبیر عالم به این معنی نیست که همه علما در یک سطح هست، یک گونه میاندیشه و یک نظر و یک نوع در برداشت تلقی از دین دارد. پس بنابراین بله در همه شهرها در بلخ هم هست چنین انسان هایی، تعداد از مولوی های در بلخ هست که اتفاقا 100% مخالف طالبان موضع داره و کارهای اینها را همین انتحار و انفجار و بعد کشتار و کشتار به خصوص انسان های بیگناه، بسیار زنان، پیر مردان که اینا به 100% از نظر اسلام حتی در جنگ رسمی و شرعی نهی شده کشتن اینا و اینا میایه به اصطلاح انسانهای بیگناه را میکشه. خب این مولوی های هست در بلخ که 100% محکوم کرده این کارها را و ممکنه تعدادی هم هست که از ترس خوف سکوت کرده باشد، چیزی در ضد طالبان نگوید برای که اینا خودشان بهش اصلا نیست. پس بنابراین علما به دو دسته تقسیم میشه، یک دسته از علما هست که خودشان اصل است نه دین و یک دسته از علما هست که فقط دین برش اصل و او فانی در دین شده، سوخته در دین هست و جز دین حرف دیگری نداره و در راستای دین مسئله ترس و تهدید و شهادت اینا برش مسئله نیست، او وظیفه دینی خود انجام میده.
در زیات مننه سلامت و سه مخ در دې چې اوریدونکو ته ټلیفون شمیرې اعلان کو او اوریدونکو ته بلنه ورکړو. دې څو اوریدونکو یو پیغامونه ولول چې د افغان بیسیم د اته سوه اتلس شمېرې له لارې راستولی دي. کائنات سادات له هلمند لیکلي دي، وایي علما باید حقیقت بیان کړي، نه د دولت او نه د طالبانو تر تاثیر لاندې راشي. طالبان د خدای لپاره جهاد نه، بلکې د چوکۍ لپاره جنګیږي. یو بل اوریدونکي اوریدلی دي چې علما محمد اخلاص قلمیار، البته دی کندهار له میوند ولسوالۍ څخه لیکلی دی، وایي قرآن او حدیث خو یو دی، اما ملایان دوه ډلې دي، اوس موږ نه پوهیږو چې د چا ومنو. مولوی اسحاق له زابل څخه لیکلی، د علماو پریکړه بې ځایه ده، اشاره د ننګرهار د علماو پریکړه ده، وایي تر څو چې په افغانستان کې یو محارب کافر وي جهاد ورسره روان دی. مولوی صاحب حقانی، د دوی د دغو څرګندونو په اړه تاسو څه وایست؟ مولوي اسحاق چې له زابل څخه نظر لیکلی، د دوی له څرګندونو هم دا معلومیږي چې علما په یو نظر نه دي، ځینې یو ډول فکر کوي، ځینې بل ډول فکر کوي. ستاسو نظر څه دی؟ دا ولي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اصلا د علماو نظر خو په مجموع کې دا واحد نظر ده، او یقینا ځینې اوقات کې دا سکیږي چې نظریات به مختلف وي، خو موږ او تاسو ته د حق لاره معلومه ده، قرآن معلوم ده، حدیث معلوم ده، حدیث په رڼا کې، د قرآن په رڼا کې چې څه ثابت وي موږ به هغه منو. هغه انحرافات یا غلط تعویلات او غلط تحریف په الله په کتاب کې او په حدیث نبویو کې، دا یقینا دا په هر دور کې داسې علما شته، علما یسو شته، علما حق شته، علما دوه قسمه دي، یو هغه علما دي چې هغه علما حق دي، حق پرست علما دي. هغه یقینا اسلام په رڼا کې هر څه چې اسلام حلال ګرځولي هغه ته حلال وي، او څه چې اسلام حرام ګرځولي هغه ته حرام وي، تر څو پورې چې یقینا موږ ګورو په دې کې مسلمانان وژل کېږي، ډېر ګناه خلک په بمونو الوزي، او بی گناہ خلق د موټر نه کټه کیږي او هغه علاله ول کیږي بغیر د محکمې د فیصلې نه، او بی گناہ قومي مشران کیږي له کوره استل کیږي او هغه وجل کیږي. زمونږ په مساجد کې د مونږ د قران کریم بی عزتۍ او بی حرمتۍ نعوذ بالله دا کیږي. په ملک کې حتی ماشومان صغیر اولادونه بچیان هغه وجل کیږي. نو دغه حالت یقینا څرنګه به د مونږ یو هغه څه ته جهاد وایو، دا خو پخپله جهاد د اسلام فریضه ده، او قتل د مسلمان دا حرام ده. نو که مونږ د مسلمان قتل ته جهاد وایو، نو دا پخپله تحلیل د ما حرم الله، خدای چې څه حرام ګرځولي هغه مونږ حلال وګرځو. نو اسلام کې خو د مسلمان د دنیا د عزت د ابرو هر څه احترام ساتل شي، کل المسلم علی المسلم حرام دهنه وماله وعرضه، المسلمان حرث بالمسلمان بان حرام دي دا غينا دا عزت دا غمال. پیغمبر سن فرمائی چې د مسلمان وجنا دا الله با الله تدير اس ډیر سخت ده، د زوال د اسمان د نکو، د زوال د اسمان د نکو دا اسان نه ده په قتل یو مسلمان ته چې مسلمان وجري کوي. او پیغمبر سن فرمائی چې دا انسانان د خدای ابادی لعنت کړه، انسان چې د خدای آبادی لاندې مسلمان د مسلمان رور ده، ان المؤمنون اخوه، دا نه ده چې تعالی د عالم ارت کوي د تجربه او د نظام د پاره خلی او د جوړې د انسان وژنې د خلق قتلې او د ارت کوي د دته حلال. او اسلام کې خو د مسلمان د یو عسكر مسلمان، د یو پولیس مسلمان، د یو قومي مشر مسلمان، د یو د خدي وجما، دا ټول اسلام کې یو یو لري، د بادشاه او د غدا او د فقیر او مسکین دا ټول یو حکم لري. د ټول وینه په ول دا په اسلام کې حرام دي، د دې لپاره هیڅ تعویل او هیڅ قسم وجه نشته را کېدای چې مسلمان وجنه دي. څوک د جزئیات دا ثابت کړي چې د مسلمان نه هیڅ مسلمان د دې وینه په ول جایز دي. نو تاسو وګورئ د مدینه د سعودي هغه مفتی اعظم د دیوبند علماو، د پاکستان علماو، د دې علماو، نن دا چون د یو چا د عرب پلان د اغلی خلک دي چې هغه داوی شاره او خپل حیات او د خپل عزت په دې کې ګوري، د دې نه عزت تخلي چې مسلمان وژنه او انسان وژنه نه دوی خوندو اخلي. نو موږ دا په کلکه غندو، نور په دې ملک کې دا مونږ نشو زغملی چې په هغه نامو په دې نام به مونږ وژل کېږو او مونږ به لاس تر زنې ورته ناست یو. مونږ دا قطعا دا روانه کوو، دا حرام دي.
داعش په نامه باندې هغه ډله پیدا کېږي او افغانان په دې ته چې مونږ باندې شرونه زده کوي او زمونږ وژنې خوند او لذت اخلي او زمونږ د علالولو او زمونږ د وژنو نه زمونږ په خپل د افغانستان ټول ولس کلکه غږ کوو علماو باندې چې په ټینګه ودرېږي خپل ولس یو کوي متحد کوي او متفق کوي که هغه هزاره دي که هغه ازبک دي که هغه ترکمن دي که هغه تاجک دي که هغه پښتون ده ټول قومونه په دې ملک کې حق لري او مونږ په حکومت باندې د دې غږ کوو چې د یقینا تر ټولو نه د ولس امنیت دا خوندي وساتي دا بې وجیبه فریضه ده که حکومت د دې نه عاجز وي ولسونه به د دې حکومت په خلاف قیام کوي نور نشو زغملی چې دوی خپل ځان دیوالونه راتاو کړي او زرې زرې موټر کې ګرځي ولسونه دې وژل کېږي ولسونه قتلېږي عالم دې وژل کېږي مونږ دا نور نشو زغملی د دې حکومت د ټولو هغه فرایضو او واجباتو او د دې ملک د وظایفونه اهم وظیفه دا ګڼم چې نور ملک ته صلح او امن او دغه راولي هغه ملکونو سره چې دوی معاهدې کړي دي چې د ملک به امن راځي هغه ملکونه هم باید په دې مجبور کړي.
زنده باشین جناب مولوی صاحب عبدالظاهر حقانی عالم دین از لنگرهار. حالا چند پیام را که از طریق اس ام اس شنونده های رادیو آزادی فرستادن میخوانیم و بعد به شما عزیزا فرصت میدیم که از طریق تلفن با ما در تماس شوین و نظریات و گفتنی هایتان را با ما و مهمان ها و شنونده ها در میان بگذارین. ولی محمد از زابل نوشته است که علمای دین در صورت که بر ضد طالبان حرف بزنند کشته میشوند. غلام علی از دایکندی می نویسد چهار جهاد در برابر کسانی که برای کمک به ما آمدند روا نیست. عبدالله از بالامرغاب نوشته است که خارجی ها باید از افغانستان بیرون شوند تا این جنگ زیر نام دین و مذهب به پایان برسد. عبدالرزاق صاحبزاده می نویسد علمای دین باید هم نظر شوند تا از این بختی رهایی یابیم. و شنونده بدون ذکر نام و محل بود و باش خود نوشته که تا وقتی که علما در افغانستان تحقیر شوند و برایشان سهم مانند دیگر مردم در دولت داده نشود امکان ندارد که آنها درباره دولت حرف واحد بگویند.
دوست محمد له کندهار څخه لیکلی ویل محترم علماونه دا سوال دی چې دا حکومتي چارواکي خارجانو ته د دوست کلمه ولي کاروي استم خو غیر مسلمانانو ته دوست نه وای ال درې چې آی د دې سبب کیږي نو چې جنگ ته دوام ورکړي او په سعودي عربستان چې ته ټولو کټر اسلامي هیواد دی هغه هم خپلو غربي دوستانو ته دوست وای. پر حال له نورستان څخه قاری محمد مدني لیکلی وای لومړی حکومت ته پکار دی چې هغه دینی عالمان چې د حق اظهار کوي باید هغوی امنیت خوندي کړي ځکه چې په نورستان کې ډیر مشهور دینی عالمان همدغسې فتوا ورکولو په وجه بې رحمانه ډول د طالبانو لخوا په شهادت رسول شوي دي. یو بل اوریدونکي عبدالرزاق صاحبزاده لیکلی دی چې هغوی چې په افغانستان کې روانې جګړې ته جهاد وایي له اسلام خبر ندی. محمد عارف هلمندی لیکلی وای که طالب دی که چارواکی دواړه سره ورونه دی او د وی خبري بچان دی باید دواړه د دې خبري ساتنه وکړي. اوس به هم د ټلیفون لاري اوریدونکو ته نوبات ورکو خو له لنډي خبرتیا ورسته.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا رادیو نه.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا پس از ساعت 7 شام روی همین امواج و اما برنامه های رادیو آزادی همچنان روی صفحه اینترنت قابل دریافت هستند. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org و اگر فیسبوک دارین صفحه فیسبوک رادیو آزادی را هم لایک بکنین. آدرس ماست facebook.com/azadiar. حالا شنونده برنامه زیر آسمان کبود هستین. موضوع مورد بحث ما هم این هست که شماری از علمای دینی در افغانستان جنگ جاری در این کشور را و همچنان کشتار افراد ملکی و نیروهای امنیتی افغان را حرام دانستند. حالا شنونده روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود است.
سلام و احترامات محترم نمایندگان و دیدن که تمام کنم عبدالمنان دقیق این مقابل در قرار سوالیم
مهربانی کنید
محترم مولوی سیمان نواحه سال در رستان زمین فرزنگی و نیز در جنگ که زراب مثال در امریکان باسو تا فعال دیدی دغه مولوی صاحبان د مثال ځان سره د ساغه کی وسیانه کمثال دی ځانګونی کی ان دغه سفر او خپل قبل کوشتارونه کی ان دې د قبل کوشتار او دې د ورانی نه هم وږي کثیر دی سلام کین مثال وږي ان دغه رقم ځان دی خو مخه تفصیل او بل مثال دار او ساغه خود کشان مثال ځان مثال وږي کاپل ځان کا کو پرتاړی کو پر مثال کو شي کې شل دیس نه پر نور مسلمانان ځا تر او شهیدان ما دې مولوی سره نه زو پښتنه راته مثال دغه راس باندې اوس دې کا اخرت نه بعد دې د غسل دغه کاپر او بل پښتنه دا چې ګوره مثال دې دغه ماجتون هم خرابې قران نه هم خرابې سوالي یعنی مل راغه کا کړنه دې سي چې د کو پر عمل یعنی د اسلام نه ده د اسلام خدای یعنی دغه علمان ولم مولوی ولاد دغه په فکر ته توان ورکی او بل پر مثال هغه د دې په دوران کې چې د دې دولت د شمال خلکو ته کاپران یې نو سم پر فیزي شریعت جوړ کړه او تاسو ګورئ په کابینه کې د شمالي څوک نو یو دران یو دانو یعنی مثال د شمالي خلکو ته هم مسول ته به ورغلی تور ته بدیل برنامه پښتنه او کړه کنه د شمالي سهار په اړه دوه وزه دي دا خو مثال دغه کډا دغه تمام افغانانو کډا د دې د شمالي خلکو ته کاف شمه
تاسو دقیق صاحب سلامت اوسه مولوی صاحب حقانی به ورسته تاسو په څرګندونو نظر څرګند کی بل اوریدونکو له روزن معرفي کی
سلام علیکم
وعلیکم السلام بفرمایئ
محمد رحیم نما د کندهار ولایت میوان له فایسه ته څنګه کښه
مهرباني کوئ صاحب
از مرمولی زد خراب شدنه ده چی پس لگه بس کار از خواهی که تاسی دونه جرعت وقتی چی پا افغانستان که مو جنگ مروا او بولی تاسی بایی دونه جرعتی وقت و نکری چی دا پسرگون بندیان چی بندیان جی پا باگران پا نور بین پاسلی چرخی چی فولا دا پا وحنو پا سبا بندی دا دیسی کاران اختص ریدی او دی بندیان جی وحن سوی دی سکنده سوی دی تاسی بایی دونه جرعتی وقت و نکری چی دا بندیان چی دا طول دی دنیا چی دا حرام دی دینی ورد او بل څه نه د مولوی صاحب خدا او چې یعنی معنا چې په اړه حکومت خلکو مرګ ناروا دی یعنی معنا دا چې په دې معنی چې طالبان مرګ شي هغه را وایي چې په کوم ستاب کې
په دې برخه کې به دوی وایي درته چې آیا د طالبان د مخ کې یو بل اوریدون کې ممدا پښتنه کړی دی چې نو آیا د طالبانو مرګ روا دی او کنه په دې اړه به مولوی صاحب نظر څرګند کړي اوس بل اوریدون کې ته نوبت ورکوو مهرباني مهرباني کوئ صاحب
بفرمایئ سلام علیکم برنامه زیر آسمان کبود است
مهربانی کوئ صاحب
سلام علیکم صاحب پانی د زمان تاسو سره په څنډه کې اوسه دي
مهربانی کوئ صاحب مهربانی صاحب مهربانی ستاسو आवाज هم ډیر واضح نه دی
شما کوشش کنین دوباره زنگ بزنین لطفاً فکر میکنم مشکل است در خطای تلفن دوباره زنگ بزنین صداتون را بهتر میشنویم حالا شنونده دیگه روی خط هست سلام علیکم بفرمایید برنامه زیر آسمان کبود است
و علیک سلام تا لور رجوار بخیر
سلامت و سیم ربانی کوی لکم زه
سلام علیم ده هلمان ولد ده غرجه فلوس والی نستا سر پتماس که
مربانی کوی
خوش آمدین آقای غلام علی بفرمایید
ما د مولوی صاحب څخه حقانی صاحب څخه دا پوښتنه ده چې حیا تاسو خپل دفتر ته راوتلي یاست خو طالبان هم د دغه ملک خلک دي په هغه ولسوالۍ کښې دي آیا خو تاسو علما د هغو علما دي سره کښېني حتی یو د بل ته کنت ورکړي چې کوم یو ملامت دی نو جنګ ته څه ضرورت
صحیح ډېره مننه بل اورېدونکی لرو دا به وروستی اورېدونکی بیا به مېلمنو ته نوبت ورکړو مهرباني
السلام علیکم اسمت سروان صاحب یو پښتنه لرم د محترم امام صاحب د ننګرهار نه چې کوم یو خبرې کوي
مهرباني
یو نه پښتنه دا د سلام ټولو ته وایم چې اول کې که موږ عمر دومره نه ده چې دغه موږ اورېدلی دي د غازي امان الله خان په وخت کې دغه عالمان غازي امان الله خان ته مجیک شوي وو دغه وطن دوی د لاسه داسې تباه شو او خلک بړه شو کونډې وشوې شهیدان یتیمان وشو اوسني حالات ته چې ګورې همداسې د اسلام په نوم باندې یو بل ته چغې وایي چې د جنت دروازې خلاصې دي تاسو ځانونه شهیدان کوي آیا تاسو په کور کې ورونه بچیان لري هغه ولې نه شهیدان کوئ هغه ولې تاسو مخته دغه د سنګر هغه د مورچې په مخ کې بې تاسو پخپله ولې قرباني نه ورکوئ چې نور خلک تاسو د دغې تاخ کوئ چې د نورو کونډې وشي یتیمان وشي او نور خلق داسې مرسي په دې باره کې دوی څه نظر باقي حقیقت
ډېره مننه سلامت اوسه کور ودان لټول اوریدونکو اوس مننه کوو او غواړو چې څو شېبې ټلیفون ونه کې چې ستاسو د څرګندونو په اړه زموږ درانه میلمانه له ننګرهار څخه دیني عالم مولوي صاحب عبدالظاهر حقانی او له بل څخه دیني عالم حجت الاسلام سید محمد اسلامي ځواب وي. لومړی حقانی صاحب ډېرې پوښتنې تاسو ته متوجه وي. دقیق صاحب ویل چې هغه څوک چې افغان امنیتي ځواکونه وژني د دوی په باره کې تاسو څه فکر کوئ؟ د دوی آخرت په باره کې ستاسو نظر څه دی؟ دی وایي چې ولې د هغوی خلاف د کفر فتوا نه ورکوي؟ آیا د داسې خلکو په خلاف د کفر فتوا ورکول کېدای شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اصلا قرآن پاک هغه دوه متحارب ډلو ته چې خپل منځ کې جنګ کوي هغه دواړو ته مؤمنان وایي. الله فرمایي وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله. الله هغه دوه ډلو ته چې خپل منځ جنګونه کوي دوی کې د هغه ورونو چې هغه پوښتنه کړې وه چې د طالبانو مرګ دلته د طالبانو د مرګ خبره د روا کېدو دا خبره شوې نه ده. هغه هم مسلمانان دي او دوی خو هم ملي اردو دا هم مسلمانه ده. الله فرمایي د ډلې د مؤمنانو چې خپل منځ جنګ کوي نو موږ علماو ته دا پکار دي فاصلحوا بینهما دواړو په منځ کې باید موږ صلح وکړو مصالحت وکړو زموږ خبره واورئ زموږ خبره په هوش واورئ نور به تر څو پورې موږ په تیاره کې پراته یو. په دې ملک کې امریکایان نه وو اډې نه وې بیا هم جنګ روان و خپل داخلي جنګونه وو تنظیمي جنګونه وو شخړې وې وژنې وې. دا امریکا په دې دلته نه وه هم دا داخلي جنګونه دوام درلود. په ټولو اسلامي ملکونو کې واخلئ د سعودي نه د چې پاکستان وو په نورو اسلامي ملکونو کې په اډې به وي خو لیکن دلته زمونږ استقلال لرو مونږ قانون لرو مونږ حریت لرو مونږ یو په دې نړۍ کې یو ملک یو مونږ افتخارات لرو مونږ مستقل خپل پالیسي لرو. نو دا چې نه ده چې دلته د یو چا شتون به زمونږ په اهدافو باندې زمونږ په استقلال او ازادۍ باندې کوم اثر وغورځوي. نن ورونو که تاسو دلته یو ځای سره مونږ یو ځای کار وکړو او د ملک سره د ملک د آبادۍ لپاره مټې رابط وو او خدمت وکړو یقینا دا ستونزه ټوله حل کېږي. دا ملک شریک ملک ده دې ملک طالب عالم او دارنګ محاصل او متعلم او اني ټول حق لري او ټول اقوام حق لري. یقینا زه هغه ملګرو ته چې هغه وایي دلته د امریکا اړیدي زه هم دا افغانستان کې بیا زمونږ دغه نظام ختم شو بیرته طالبان اسلامي امارات مثلا مسلط شي بیا به د جنګ ذمواري څوک کوي؟ جنګ به نه کېږي داخلي جنګونه به نه کېږي وژنې به نه کېږي د دې ذمواري به بیا څوک کوي؟ او بیا به هغه داخلي جنګونه کېږي بیا به د حزب طالب جنګي بیا به د داعش طالب جنګي بیا بل نامه نور ډلې پیدا کېږي. زه هم راځي سر وخت ده خپل اسلامي قوت هغه خپلونه سي او خپلونه یو ټول مسلمانان سره وایي مونږ خو دا غوښتنه ده مونږ دا غوښتنه ده ټول ولس نه اخوا د طالبان د اسلامي امارت نه د هند اسلامي نه د ټول نه چې نور جنګ دا بس کوي. مونږ نارې پامیشه والي علماو چې جنګ د مسلمان وژنې دپاره تاسو ولي ځان ته ملتوئ؟ د قیامت په ورځ به د خدای په دربار کې څه وایي چې د هغه مقتول یو لاس باندې ستا ویښتان نیولي او سر دی نیولی او په بل لاس یې الله دربار ته ووي او خدای ته شي عرب سل هذا فيما قتل لي اي پروردگار دې پښتنه وکړي ته څه وجه وجه وم په څه وجه تا وژني؟ خپل خو استاد مسجد حفاظت کوي دا خو استاد پونتون او استاد مکتب استاد کلی او د ولس محافظ ده دا خو استاد دین محافظ دا خو تا وژنه او په خپل دې ملته غلامي راوړله استعمار دې راوړله استثمار دې راوړله دا ملک نن دا اولادونه وګوري چې بیرونی ملکونه کې سندونه وړي هغوی مزوري ته ځي اتلس ولس کلو شپاړس کلو هلکان ځي او یتیمان دلته سوال جلایي کوي جلانه او عزت ته خپو لاندې شو. نن تاسو د ټول عاملین به هغه څوک وي چې دې ملک کې جنګ بل کړی ده او دا جنګ ته دوام ورکوي او په دې جنګ کې خپل خیر ګڼي.
تشکر جناب عبدالظاهر حقانی عالم الدین از ننگرهار. همچنان شنونده اس ام اس فرستاده محسن سعیدی از ولایت نیمروز ولسوالی دلارام نوشته که اگر حکومت است یا اگر طالبان باید هر دو جانب با گفتگوهای علمای دین احترام بگذارند. جناب حجت الاسلام سید محمد اسلامی عالم الدین از بلخ را هم در تماس تلفنی با خود داریم، همین موضوع را با اونا در میان میگذاریم. جناب آقای اسلامی، مسئله گفتگو چقدر رای حل مسئله است؟ آیا پیشنهاد شما این نیست که بهتر است اختلافات که وجود دارد در میان افراد که زیر نام دین مخالفت ابراز میکنند با حکومت، چرا نمینشینند با علمای دینی که در حکومت هستند، با مقامات سیاسی حکومت صحبت نمیکنند تا مشکلشان حل شود، نه و تفنگ را کنار نمیگذارند؟
در رابطه با این سوال شما، البته اگر علما نیت پاک داشته باشد و غرض خدمت به اسلام و مسلمین باشد و غرض خدمت به وطن باشد، طبیعی است که بهترین راه گفتگو است و تنها راه حل مشکل و معضله وضعیت افغانستان گمان میکنم جز گفتگو راه دیگری نیست. حالا اگر طالبان در رابطه با این دولت حرفی دارد، در رابطه با قانون اساسی حرفی دارند، یا اگر سوالات دیگری دارند، با لوله تفنگ و با کشتار و با قتل مشکل حل نمیشه و بهترین راه راه نشست و مذاکره و مفاهمه هست و قرآن در رابطه با این مسئله سفارش میکنه که شما با صحبت احسن، با به اصطلاح تفاهم نیکو با همدیگر گپ بزنید و مسائل رو با وجه احسن حل بکنید که هیچ گونه ضرر زیانی هیچ طرف نبینه. پس بنابراین من معتقدم که منطقی ترین راه و بهترین راه تفاهم و گفتگو هست که این طرف ها مگر گپی داره گپ خود مطرح بکنه، طرف دیگر مطرح بکنه، استدلال های علمی بکنن، استدلال های منطقی بکنن، استدلال های دینی بکنن و سرانجام یک طرف رو قانع بسازه و هر طرف حق به جانب است و اگر طرف دیگر مرض نداره، اگر غرض نداره، اگر مثلا که دست های دیگری در اینجا دخیل نیست و کسان دیگر محرک این کار نباشد، طبیعی است که اگر اینی و عوامل مرض و به اصطلاح تحریکات بیرونی و غرض های پشت سرش نباشد، تمیز با نشست ها، با گفتگاه ها، با استدلال های دینی علمی منطقی مشکل 100% حل میشه و نیاز این نیست که ما بیاییم هم مردمی خود بکشیم، هم کشور خود خراب بکنیم و هم زیربناهای اقتصادی و فرهنگی خود از بین ببریم. و این مطلبی نیست که به اصطلاح هیچ انسان عاقلی و هیچ انسان دینداری طرفدار این مسئله باشد که هم ضرر به وطن خود برسانه و هم به مهنان خود ضرر برسانه و هم به هم دینان خود ضرر برسانه و انسان‌های بیگناهی را از بین ببره که سرانجام نتیجه چی شوه. هیچ گونه نتیجه ما نمیگیریم. اگر بنا باشد از طریق تفنگ و جنگ مشکل حل شود، چندی حالا تقریبا چندین ساله که ما گرفتار این معضله و مصیبت هستیم.
تشکر جناب اسلامی.
و این دنیا پذیرفته این مسئله.
تشکر جناب اسلامی. همچنان احمد شاه از قندهار پیام دیگه فرستاده، از شما سوال داره. احمد شاه از قندهار پیام فرستاده و از شما سوال داره که نظر شما درباره انتحار چیست؟ آیا از نگاه دین حمله انتحاری روا هست؟
100% خلاف دین است، به خاطری که اساسا کشتن یک انسانی که حتی مجرم هم باشد جرم میشه بهش ثابت بکنی که تو به اینی دلیل مجرم هستی و اینی جرم جزایش اینچنین است. حتی مجرم را وقتی باید اگر بس از حکمش اعدام باشد با استدلال تثبیت شده و اون قانع بسازی آقا و جان تو اینی جرم را مرتکب شدی، بر اساس اینی جرم جزایش چنین چیز هست. چی رسد که یک آدمی بیگناه را بدون اطلاع و بدون خبر او را بکشی؟ به هیچ وجه انتحار کار درست نیست و خود کسی خود انتحار میکنه از بین میبره، او متاسفانه وضعش خراب است و به جهنم میره به خاطر اینکه چند نفر دیگر کشته و هم یک تعداد انسانهای بیگناه کشته میشه. و این حساب از نظر اسلام به هیچ وجه انتحار روا نیست و کار 100% خلاف شرع است.
بله سب ډیر زیات مننه. اکثر اوریدونکو چې شمیرم بي خزيات لیکلي دي چې د افغان عسکرو او د افغانانو وژنه ناروا ده او په افغانستان کې جهاد ناروا ده. خو په دې موضوعاتو باندې زموږ دوړو ملمنو نظر څرګند کړ، دوه تنو په دې برخه کې نظر څرګند کړی دی چې دوی په نظر په افغانستان کې جنگ او جهاد روا ده، ځکه چې یو اوریدونکو چې نه دی لیکلی وایي حضرت پیغمبر وایي چې د
قیامت تر روزی پر جهاد روا دی. په دې اړه مولوی صاحب حقانی څه وایي؟ مولوی صاحب له دې نه منظور څه دی؟ تر قیامت تر روزی پر وایي حضرت پیغمبر وایي چې جهاد روا دی. نو جهاد خو صرف وهلو ټکولو وژل نه دی، جهاد خو هرې هڅې ته وایي، جدوجهد ته هم وایي. ستاسو تبصره څه ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اصلا د جهاد معنا محدثین کړی ده، مونږ دا وایو چې جهاد خپل مساق لري او د دې مساق مسلمان وژنه نشي کېدلی. چې ته مسلمان وژنه، مسلمان که تکوا هغه ته چې $50,000 وژل ډالر راوړه او ته اختطاف کوه او هغه وړه او تجار وړه او مسلمان وژنه، ته جهاد هغه جهاد ماضی الى يوم القيامه دا صحیح خبره ته قیامت پورې وه جهاد جاری. هغه څوک چې هغه زموږ په عقیده باندې یرغل کوي، زموږ عقیدې دشمن ده، زموږ د دین دشمن ده، او غواړي چې په ملک کې زموږ عقیده له منځه یوسي شي، زموږ دیني معتقدات هغه له منځه یوسي شي، نو د هغه په خلاف باندې جهاد یقینا، او موږ غواړي چې دا ملک اشغال کړي، نو د هغه په خلاف جهاد دا یقینا هغه ضرور ده. ټول ملکونه کې هر ملک باندې څوک یرغل کوي هغه د هغه مقابله کوي. مونږ هم یو ولس یو په نړۍ کې مسلمانان یو، مونږ په دې عقیده لرو چې جهاد به تر قیامت جاري. خو نن جهاد آیا د مسلمان وژنه جهاد ده؟ آیا ته څوک وژنې؟ دا مسلمان خو یو روري عالم د جومات مسجد امام ده، او بل لوري په فوج په پولیسو کې پولیس ده، په اردو کې دغه عسکر ده، بل لوري مامور د دولت ده، معلم ده. نو زه نه پوهېږم چې دا د یو مور بچیان او د یو پلار بچیان او ټول د کلمه د توحید او کلمه د شهادت او مومندي شیانو باندې عقیده لري، آیا دوی دا مسلمان چا ته وایي؟ مسلمان دې ته وایي چې صرف له دې حکومت اووځ او ته مسلمان یې. دا خو ګورې په ټولو ملکونو کې هغه ملک چې اوس ته تمویلېږي، تا تربیت هلته کېږي، استحا درکولی کېږي، بمونه ورکولی کېږي، او هلته بودوباش او استاد حفاظت ده. هغه ملک کې اډې نشته، هغه ملک کې دا منکرات نشته، هغه ملک کې انحرافات نشته. نو هغه ملک چې ما زما مسلمان ورو ته استحا ورکوي او زما په خلاف علیږي، دا به د کوم ځای نه جهاد شي؟ څوک دې دا ثابته کړي؟ مونږ دا اعلان کوو په زغرده باندې ټولو علماو ته د نړۍ چې څوک دې دا ثابت کړي چې مسلمان وژنه دا جهاد ده، نو بیا به مونږ بالکل
مولوی صاحب یو اوریدونکی ستاسو تر خبرو پورې لیکلی دی، ستاسو تر خبرو پورې محمد نبی له هلمند لیکلی دی، وای جهاد ځکه روا دی چې په افغانستان کې شرعي نظام نشته.
بله، د اصلا شرعي نظام د دې لپاره دا علماو لیکلي دي چې ملک ظلم وي، نو د ظلم په خلاف باندې توپک توره استعمالول، مسلمانان په ډلو او په جماعتونو ویشل کېږي، مسلمانانو وینې تویدو ته دا مبدي کېږي. نو د هغه حتی د یو ظالم بادشاه اطاعت هم مسلمانانو باندې دا علماو زموږ فقهاو فقه حنفي ته مراجعه وکړي، فقه حنفي څه لیکلي دي. هو مونږ د دې کوشش باید وکړو چې اسلامي نظام راولو د ټولې نړۍ دپاره. یقینا دا د خیر دغه ده چې اسلامي نظام دې د خیر ده، دې کې د هر چا حق محفوظ ده، د ښځې د ماشوم د سپین ږیري د هر چا حقوق پکې محفوظ دي. مونږ وایو د دې دپاره راځئ په دې ملک دعوت وچلوئ، که یو ځل خو توره استعمال شوه، بیا استعمال شوه، بیا ټوپک استعمال شو، تر اوسه پورې اسلامي نظام په هغه ځایونو کې بغیر د محکمې نه تاسې خلک وژنئ او کته کوئ. دا اسلامي نظام څه ته وایي؟ دلته خو چې څوک ونیولی شي هغه څو نه شي وژلی، عسکري نه شي په جنګ کې هم راولي، دلته محکمه ده او هغه څو نه شي وژلی، اما هلته اسیر نیولی کېږي، ولالېږي، وژلی کېږي، او سر یې ورته په سینه ږدي او هغه ته وژني. دا په کومه طریقه باندې دا جهاد دې ته وایي؟ عسکر ونیسه او پولیس ونیسه هغه ته وژنه. او دا ظلم اصلا موږ باید پرې پوه شو چې په دې ملک کې یقینا ناخوال شته، خو د دې اصلاح مونږ کولی شو. مونږ دعوت نه کوو، مونږ ټول سره وروڼه ضروري په فضا کې ژوند وکړو، او دلته مونږ په دې حکومت کې شامل شو. مونږ کولی شو دا ملک اصلاحات راولو، دا ملک په کومه طریقه چې وغواړو هغسې جوړ کړو.
بسیار تشکر جناب مولوی صاحب عبدالظاهر حقانی عالم دین از ننگرهار، همچنان جناب حجت الاسلام سید محمد اسلامی عالم دین در ولایت بلخ. تشکر از حضورتان در این برنامه. جناب مولوی حبیب الله حسام خطیب مسجد باغبالای کابل را هم دعوت کرده بودیم، اما متاسفانه ما نتونستیم در این برنامه با خودمون را داشته باشیم، مشکل تکنیکی بود، از طریق تلفن نتونستیم پیدایشون بکنیم. به هر حال با تشکر از شنوندای عزیزم که در این برنامه سهم گرفتن، از طریق اس ام اس، از طریق تلفن و همچنان اینکه برنامه را دنبال کردن تا آخر. حالا من امید مرزبان و همکارم اسمت ساروان با شما خداحافظی میکنیم. برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه خواهد یافت. پس از ساعت 7 شام روی همین امواج برنامه‌های رادیو آشنای صدای آمریکا را بشنوید.
اتن کی می شود های با یک تن اتن کی می شود این وطن به ما وطن کی می شود این وطن به ما وطن کی می شود گر نباشد از تو هم این سرزمین گر نباشد از تو هم این سرزمین خانه آباد من کی می شود خانه آباد من کی می شود بیش از این دگر مرا مزن میزنی بزن سخن بزن بیش از این دگر مرا مزن میزنی بزن سخن بزن یک کلید خانه پیش تو یک کلید خانه پیش من یک کلید خانه پیش تو یک کلید خانه پیش من عشق میرسد برای تو برای من صدای عشق میرسد برای تو برای من خدا یکیست جان من خدای تو خدای من خدا یکیست جان من خدای تو خدای من سرود سبز همدلی صلای عشق میزند که تا گلای تو شوم که تا شوی صدای من که تا گلای تو شوم که تا شوی صدای من باغ می کشد ترانه ها یکی 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 برای دوستی یکی برای زندگی یکی برای دوستی یکی برای زندگی شکفته باد یاسمن خجسته باد این وطن ترانه های نسترن یکی به تو یکی به من ترانه های نسترن یکی به تو یکی به من بیش از این دگر مرا مزن بزنی بزن سخن بزن بیش از این دگر مرا مزن